السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه سفیو لاستان ایزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم پیل په خبرونو کو بریتانیایي رسنۍ وایي د طالبانو له وخت رسیدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي د ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي 9232 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې ورکړل شوي په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1300 تنه اوسي همدارس تر 9500 ډیر شخصي کورونه ته بيول شوي په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له څه باندې 4000 بیرته ستنو شو افغانانو سره مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه بیرته خپلې واته ستانه شوي وو د ایتالیا د حکومت له لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوي بشري کوریدور یا دهلیز له لارې پرون 1252 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسېدل د ایتالیایي رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد څخه روم ته د دغو کډوالو په لیږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې یا ایو ایم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر او څو ایټالیایي مرستندویو مؤسسو مرسته شامله وه ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه دوی وایي شمېر شاوخوا 9500 ته رسېږي او له 10 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بند پاتې دي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت نړیوال ادارې آی او ایم غواړي چې پاملرنه ورته وکړي مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نشي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماکو ویل د دوو خواو ترمنځ د اسیرانو د تبادله په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او سرحدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 2 غړي خپلې واته وګرځیدل د روسیا او اوکراین استازو د بندیانو د تبادله په اړه تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبری وکړي د فوتبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان دی او بل پوره د میدان ته ځي پرون هم څلور سیالي شوي ورسته سیالي تیر شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ و چې د برازیل غختلې لوبډلې 2-0 وګټله همدارس پرتګال 3-2 غانا ته ماته ورکړه اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانګزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمه دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې وشي خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ نن جمعه د نومبر 15 د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ دا ورځ سکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې خزي له زیاتو محدودیتونو سره مخ دي
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د تاوتریخوالي ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي
د دنده پټان خلک د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو څخه سخت پتنګ دی
مشکل هډر زیات دی د جنگ لامل خلکو کاډي وکړي د سرپناه ځای نه لري پاکستانی ډیر اوران دلته بن پات دي او افغاني ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات
د پاکستان د پاوز د نوی مشر عاصم منیر په ارتباط هم یو مرکه لرو
ممکن نوی فوج سر لخر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض او د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډیر مهمه چوکۍ نه لري کړي وو
د کرکټ ملي ټیم با نن له سریلانکا سره لومړنۍ ورځنۍ لوبه وکړي اهمیت څه ده
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډل لپاره خورا د اهمیت وړ ده موږ باید په دې لوبلړې یا د سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ باندې خپل ځای ثبت او راجستر کړو
در نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن جمعه د نومبر د میاشتې 15مه د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولې محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 430 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکې د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشه عادله بهرام وایي ښځې باید په خپله د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو له مخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیره یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیانې دي. ویل کېږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپای اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یورپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له اروپایي جهادي وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست ویل کړي. د رینیو یورپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار ترڅنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. د ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوي د هغوی د تعلیم د حق ښکار سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوال ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناین سمو په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټان ولسوالی اوسیدونکو وای په دې ولسوالی کې د زمکی پر سر د ډیورن کرخی د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوی نه ده او هر شی بعد نخته د بیا پیلیدو ویرشته. د سیمې اوسیدونکو وای د جګړې د ویرې لکابله بی ځای شوی خلک لا هم خپل کورو ته نه دی ګرځیدلی. ل اسمت ساروانه به په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره له دې چې پر ډیورن کرښه جګړه درېدلې خو اندېښنه لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکي په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندېښنه شي چې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد له یو پاکستاني پلاوي سره په کتنه کې ویلي د کرښې په اوږدو کې د شخړو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني اونۍ له نشته وروسته ګڼ شمېر خلک مجبور شول چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او دغه راز د خلکو کاروبار په ټپه ودري شي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادي رادیو ته موبایل
په ډنډ پټان کې حالات وزا ډیر خراب ده. خو په ډنډ پټان کې کوم کورونا زایو سیدونکو دي د نږدې ساحو څخه خپل کار دی خپل پاملونه وتل دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دی د جنگ لامل خلکو کاډي وکړي د سرپانا ځای نه لري پاکستانی ډیر اوران دلته بن پاتې دي او افغاني ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات
پاکستانی رسنیو د یکشنبې د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او د دوو ملکانو په شمول د نه نورو د ټپیکیرو خبر ورکړی وو. د ډیورنډ کرښې د پوری خوا ځینې قبیلې وایي چې مځکې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو له کبله د افغانستان خواته پاتې شوي او اوس طالبان غواړي چې د دوی په مځکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پورې په دې موضوع د اختلاف له کبله د دو خواوو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دو اوسیدونکو د بیا جنګ د پیښېدو اندېښنه څرګنده کړه.
نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې. مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل. د جنګ امکانات بیرته بیا شته دي.
خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلې دي. د زیات جنګ امکان شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي نجیب الله آزادي راډیو ته وویل چې پرون له لانجمنې سیمې لږ لرې بیا کار پیل شو.
د پټانو له سوالې هغه جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کیږي. یو څه داسې 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو. حکومت جنگ نشته خو هغه سیمې نه چې کوم جنجال و هغه ته د قومي مشران یغه سیړه ناسو دغه سیړه ور نه سره ناسو غونډې وه.
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څه لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړی پر ډیورنډ کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوری حکومت او ځایي خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دا یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ور بشو پاکستان ته. هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنې خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغې ګمارنې حکم رئیس جمهور هم تایید کړي. البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و. همدارنګه د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو له مخې لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر یې تاییدوي. خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنې تحریک انصاف پورې تړاو لري، ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خیبر پښتونخوا کې له یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نمونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
په دې باندې د تحریک انصاف د اړخه اول خلکو ویل چې دا به اعتراضات وي. د خلکو دا خیال و چې زمونږ کوم نوی د فوج سر لښکر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض و. دا خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لرې کړی وه او دا د ګیله کړې وه آرمی چیف ته وایي چې دا لرې کړي دي ځینه نو هغه لرې کړو. د خلکو دا خیال و چې دی راشي نو د عمران خان سره چې کسه چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شی شوی وي نو هغه سره به د دې اوس هیڅ سوال پیدا نه شي چې یو ځل بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلیشمنټ هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس په خلک پاران ناست یو د عمران خان دی د اړخه هم سداسې سختي خبره لا تر اوسه پورې نه ده راغلې. نو مطلب دا دی چې معامله ټیک شوې ده. دننه دننه ټولې خبرې پلو کې اول طی شوې دي. پلو کې خبره معامله سمه شوې ده او ویل شوې دي هر چاته چې بس پر ځای کې خپل خپل کار کوي.
څه فکر کوي چې د نوی لوی درسیز لپاره به ننګونی یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولګې غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معامله باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګیا دي چې اوس به د فوج پالیسي څه وي. نو د ده په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دننه هم کتلی وکنه چې خلک یو بل نه خپو هغه کې لږ غونډه تقسیم هم ښکارې دوه چې یو ویل داسې دوی شپل ویل داسې دوی شوس بده پر ټول کې غټ چیلنج ده. نه چې خلک دی مذهبي شي او د معاملې دی مذهبي شي کنه دی به چیلنج بده د پاره دی چې د ټول خلک واپس راغونډ کې. زما په خیال باندې چې دی اول کوشش ودا کوي.
پاکستانی ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځوسوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي دا خبره له عصمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې.
یقینا نن لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چون دا سیالۍ کوالیفیکیشن راوند ده د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دي، چون سریلانکا نسبتا له راتلونکي درې سیریزونو چې موږ له استرالیا، پاکستان او هندوستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده، او موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیغ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو ښه لوبډله ده. بیټنګ سایډ کومو ګورو ماشاءالله زمونږ ټول قوي بیټسمنان ستا اوپننګ زمونږ رحمان الله ګربز سره ابراهیم زدران او همدارنګه ورپسې رحمت شاه، حشمت الله شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی ساحل، نو یو قوي لوبډله راځي بیټنګ سایډ نه. هم همدارنګه بالینګ کې موږ سره ښه تیز توپ چونکي او همدارنګه نړۍ بهترین سلو توپ چونکي دي. ګلبدین نایب زما په نظر په دې کنډیشن کې یو ښه ایډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره، نو د لوبې ګټلو چانسز د موږ ډیر زیات دي. له هر نگاهه زموږ لوبډله یو منظمه لوبډله ښکاري، نو امیدواري ډیره زیاته ده موږ دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو له مخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زمونږ بالینګ ده. مخکې یوازې ورو توپ اچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپل ډېر زیات لیوال یم. سه وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له ښه توپهونکو څخه دي، او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د ملاتیر وګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کی.
د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاستیم. دا غو خزو شمیر کم نه دی چې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ راورسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی، ویرول شوی او ځینې اوس هم نادره کدي. د خزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان چې وخت نا وخت په کابل کې د کار او زده کړو په شمول د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کوي، تر ډیره د طالبانو د امنیتي ادارو له څار او تعقیب سره مخ شوي دي. دا تفصیلی راپور د هغو فعالو خزو پر ستونزو راڅرخي چې یا نادره کدي او یا د طالبانو لخوا نیول شوي او بیا خوشي شوي دي.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو برک کړ. دغه اعتراضونه چې د تیر اگست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالې خزیې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه خزینه معترضان دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوي دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې خزو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفه یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریفه یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله دوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وړیده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفې سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وو. هغې راته داسې وویل
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوي دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفې سره وه، دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې وه. وروستی خور او لیور آزاد شول خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری روقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل کله چې طالبان دننه راغلل نومړی یې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او ویې پلټل، بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو. خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکاران یې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چیرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې وبله نادرکه معترضه میرمن ده، همکاري فوزی وحدت ازادي راډیو سره په بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولای. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده، په تېرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ. که چېرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی، خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونزه درلوده، خو دوی به شله وو چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم، خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زندانی کاللی دی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې میرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه. په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نه شو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل، د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. دا طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې میرمنې نه ده چې توقیف کیږي او زندان ته چول کیږي. عالیه عزیزي چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیسه وه، څه باندې پنځلس میاشتې کیږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د عالی ورور نذیر عارفي وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هېڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علي په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علي له مړې او ژوندې څخه خبر نه یو.
خو پوښتنه دا ده چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي. دا پوښتنه یوې معترضې فوزی وحدت د ازادي راډیو په بحث کې داسې ځواب کړی وه.
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشې کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعا مو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب بویاندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریاني زریاب څخه پیل شول. هغه نومړنۍ میرمن و چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیولو وروسته معترضې میرمنې وویرېدي او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته له دغه امن کور څخه نه ویشتنه معترضې میرمنې د هغو د کورنۍ لغړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 21مه یې د کورنیو چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووزي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوي او یا یې د کابل په اړه سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډیره برخه له هیواده بهره ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستیو اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل: د کیس جوړولو یا بل هیواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد هم وي او په هغه هیواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کیږي او یا به د طالب زندان ته اچول کیږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محروم شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسې مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوي دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دی د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیره کول چې شه مې د لاس ونو شو، بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شه مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
وربشو نورستان ته هلته په وانت وایګل کې، په وایګل کې د ټلیفوني شبکو د فعالیت د پایل یادونه شوې ده. چارواکو ویلي چې اوس هلته سلام مخابراتي شبکه کار کوي، مخکې به هلته ټلیفونونه نه کېدل.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي چې د یاد ولایت له مرکزي سیمو ګڼل کېږي، د کونړ، ماڼوګي، وټپور، شیګل، غازی آباد، د نورستان وامه او مرکز پارون سره غرنۍ پولی لري، خو تر اوسه زیات کلي او ساحې د سرکونو، مخابراتي اسانتیاو او نورو خدماتونو به برخې دي. خو په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل: وانت وایګل ولسوالۍ د وایګل اوګدي درکې د سلام شبکې ستنه ولګوله او فعالیت یې پیل کړ.
تر اوسه پورې نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ کې صرف یو پایا و چې ډېر کوزه ساحه نګلام سره نږدې او برج کم مرکزی وایګل چې غړي ډېر کلی دی، ډېر پر نفوس دی. اصل کلال ته بخیز قسم مخابرات وجود نه لري. د الله فضل و کرم سره او استاد او ټول مشرانو په همکاري باندې اغل ته مونږ یو سلام پایا ودرول نصب شول او الحمدلله په هغه خپل خدمات شروع کړی دي.
د وایګل دری وسیدونکې وای په خوا یوازې د ولسوالۍ ودانۍ سره د سلام شبکې یو پایا لګیدلې و چې له دوی ډیره لري و. د دوی په وینا چې کله به چا سره د خبرو کولو اړتیا پیدا شوه، نو د ګاونډي ولسوالۍ هغو سیمو ته به په ساعتونو په پخو مزل کاوه چې چیرته ټلیفون سیګنل ورکولو او د دوی مشکل به پرې حل کېده. اوسې چې په کلي کې یا د اسانتیا رامنځته شوه پرې خوښتي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې اوسیدونکي لا هم د ژوند له زیاتو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ. خپلې کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته